سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه سفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
امریکا د داعش د خراسان څنګ د وړتیا او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشمه پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل د داعش خراسان څنګ په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. وړاندې به نور جزئیات هم واورئ. د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي افغانستان په 2023 کال کې له سخت بشري بحران سره مخامخ و. دې کمیټې پرون په یو راپور کې ویلي میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو، لسیزو جګړو او طبیعي ناورینو له امله روغتیا، خوراکي توکو او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان و. دې ادارې ویلي له افغاني سرې میاشت ټولنې سره په همکاري کې خپلې مرستندوی چارې پراخې کړې څو د افغانانو لپاره طبي خدمات، مالي مرستې او مهم اساسي خدمتونه مهیا کړي. ستر صلیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ نږدې 1,000,000 افغانانو ته چې 15% یې ښځې او ماشومانو په 8 کلینیکونو کې لومړني روغتیایي خدمات وړاندې کړي. همدارنګه څه باندې 312,000 دوزه واکسین تطبیق کړي او 8,388 ماشومانو چې د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ د دوی د تغذیې د پروګرامونو څخه ګټه اخیستې. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د دوشمې پر ورځ د حبوباتو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل تیر کال 25,000 ټنه لوبیا، نخود، دال او نور یې تر 100,000 څخه زیاتو افغانانو ته ویشلې دي. د ادارې د دوشمې پر ورځ په یو خبر لیک کې چې په خپل ایکس پاڼې خبر کړي زیاته کړي چې د امرسته د اروپایي اتحادیې، جرمني، جاپان او امریکا په مالی ملاتړ شوی ده. دبليو اف پی وایي دا حبوبات د ژوند ژغورونکي مرستې په توګه ویشل شوي. د ماش، لوبیا، عدس، دال او نخود په څیر حبوبات چې په افغانستان کې باید نسبتا ارزانه ده ډیر پروتین او معدني مواد لري. له چین څخه یو کارګو یا باروړونکی ریل ګاډی پرون د دغه هیواد له چونګ چینګ ښاره د افغانستان په لور روان شو. د چینایي رسنیو د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې د مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه کیږي له 12 تر 15 ورځو افغانستان ته ورسیږي. چینایي چارواکو د افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله په مستقیم ډول د سوداګری وسایلو د لیږدولو یو نوې لار بللې او ویلي دي چې ریل ګاډي به له قزاقستان او ازبکستان څخه په تیرېدو چونګ چینګ او افغانستان سره ونښلوي. په دې ریل ګاډي کې د چین د زی ټی مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره کارول کیږي. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی بندر کې د یو موټر په لار کې د ماین د چاودنې له امله 2 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. ایران په پوله کې د ابو نصر فراهی بندر کمیسار محمد اسماعیل زاهد ویلي دا پیښه پرون ماسپښین هغه وخت شوي چې یو موټر د دې ولایت سرحدي سیمو کې پرخښ شوي ماین وخود. د په وینا دغه ماین په پخوا کلو کې خښ شوی و. طالبانو د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډیر ماینونه او ناچاودي مرمۍ پکې پاتې دي او د هغو د چاودنو له کبله هر کال سلګونه انسانان په تېره بیا ماشومان وژل کیږي. د منځنۍ اسیا رسنیو پرون د ازبکستان د امنیتي چارواکو په قول وویل د دغه هیواد د دولتي خدماتو ادارې او د کومرک کمیټې د سرخانداریا په سیمه کې 600 کیلوګرامه چرس کشف او ضبط کړي. د ازبکستان د ګمرک کمیټې ویلي دا چرس چې ارزښت یې $14 میلیون ته رسیږي غالبا له افغانستان څخه ازبکستان ته قاچاقېدل. د چارواکو په وینا دا چارس د جاروګانو د لاستو په منځ کې پټ شوي وو. دوی وایي چې جاروګان چې شمېر 500 ته رسېده په یو لارې کې وړل کېدل. او ستور پیژاندي د 2023 کال دسمبر راهیسې د یوې سیارګۍ په اړه څېړنه کوي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د ځمکې تر څنګ تېره شي. یوه تازه څېړنه ښیي چې له ځمکې سره د دې سیارې د ټکر احتمال زیات شوی. د اروپا فضایي ادارې ESA د وروستیو خبرو شو معلوماتو له مخې څه باندې 2% امکان شته چې د 2023 YR4 په نوم دا سیارګۍ د 2023 کال د دسمبر په 22مه له ځمکې سره ټکر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې یو اونۍ وړاندې له ځمکې سره د دې آسماني جسم د ټکر احتمال 1.2% اټکل شوی و. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه التم لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه باندې یو ځانګړی غونډه وشوه. موضوع د داعش د خراسان څنګ د فعالیتونو په اړه باندې بحثو. ګډونوالو په دې چارې اندېښنه وښوده.
As the Secretary General's report highlights,
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي.
د امریکا د کانګرس څو غړیو او یو شمیر امریکایي پوځیانو د کډوالو د پروګرام ځنډیدا په تیره بیا د افغان کډوالو د پروګرام د ځنډولو په اړه باندې خبرداری ورکړی او دای د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. په پاکستان کې ایثار ځینی افغانان وایي
خو یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس ان او سی په نامه یو بل سند شو او هغه اخیستل هر څوک یې اخیستل نشي سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد ولري. کله د اسنادو سره دې مړي
نن د فبروري ولسمه په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. د افغان روباټیک نجونو د یوې غړې خبرې به واورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to change.
او د کندهار د کارګرانو د ستونزو په اړه هم خبرو.
دغه زمو چې را شروع سوي دي، نو وسوي دي په دغه مې کې بس کارونه سره سکوت سوي دي، سره کمزور دي کارونه نسته. ټول دغه انسانان ته سوينه چې ګر راځي بیکار دي، بیکاری سره دي یو نیمه بجای او بجا وخت دي دغه بیکار سره نست.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلاستر توام تخنیکی چاري سيد قادر جلالوف مختوري رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د تروریزم په تیر بیا د داعش د بیلابیلو ډلو لوري نړۍ ته د ورپیخي تراګري پاړه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په ځانګړي ډول د داعش د خراسان ولایت پر سانګې تمرکز وکړه او هغه د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ اونکي وبلله. د ډلې په ورستیو کلو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدو مسولیت په غاړه اخیسته. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
امریکا د داعش د خراسان څنګه د ورچاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوی اندیشنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړ شوی و وویل
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي. موږ د دې ډلې د وړتیا او پاره اندېښمن یو چې د بریدونو د طرحي اجرا او د نوو کسانو د جلبولو هڅې کوي په تیر بیا په افغانستان او پاکستان کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف چې پرون دوشنبه د تروریستي اقداماتو له کبله نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښونو په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل داسې راپورونه شته چې بهرني ترهګر افغانستان ته سفر کوي. ورونوکوف همداراز وویل چې د داعش خراسان څنګه نه یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي، بلکې په اروپا کې هم د خپلو ملاتړو په وسیله بریدونه تنظیم کړي دي. د نړیوال سولې او ثبات په وړاندې د تروریستي ګواښونو په باب غونډې ته وویل چې داعش لا هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نوي جنګیالي جذبوي. نوموړي وویل سره له دې چې ملګري ملتونه نړیوال او سیمه ییز شریکان د داعش د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي، خو دا ډله لا هم فعاله ده. د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند وایي د نړۍ تجربې ښیي چې په هر هیواد کې چې د خلکو په خوښه اداره او حکومت موجود نه وي، هلته د ترهګرو ډلو د فعالیت چانس زیات وي. د په عین حال کې وویل
کنړیواله ټولنه ملګری ملتونه او د سیمې هیوادونو غواړي چې له دغه خطر ځان خوندي او په امن کې وساتي، نو باید د طالبانو د حکومت او ادارې له ملاتړ لاس واخلي او پر بدیل یې فکر وکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سره لدی چې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی، خو تر ټولو خونړی بریدونه داعش کړی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د ترهګرۍ ضد دفتر مشري کوي په منځنۍ ختیځ او افریقا کې هم د داعش پر فعالیتونو رڼا واچول او ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرسیدو وروسته د داعش د ودې لپاره شرایط برابر شوي دي. د زیاتکړه د سوریې په شمال ویدیس کې لا هم د داعش د غړیو او د هغوی د کورنیو لسکونه زره کسان په کمپونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر وویل چې په دغو کمپونو او زندانونو کې تر اووه سوه ډېر عراقي اتباع، سلګونه سوریوال او اته زره شپږ سوه تنه د نورو هیوادونو وګړي ساتل کیږي. د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازی منیر اکرم وویل چې داعش په افغانستان او پاکستان کې پرله پسې وسلوال جذبوي. د همداراز وویل چې القاعده په منځني ختیځ کې کمزوري شوې خو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او افغانستان ته د بریدونو لپاره له پاکستانه ورځي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر هم وکړه او ویل چې دا کسان له پاکستانه ورغلي وو. پاکستان په دې اړه د طالبانو مخکنی ادعاوې رد کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د شان وانډیور په مشرۍ د افغاني وقف په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیکس ته لیک استولې او پاغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول دی. متحده ایالاتونو ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. متحده ایالاتونو زرګونه هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیت او پراختیا پروژو کې کار کړی، د پی 1 او پی 2 او اس آی وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه جوړ کړي دي. خو ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو وروسته د کډوالۍ د ټولو پروګرامونو د تعلیق ترڅنګ د افغانانو د کډوالۍ د ځانګړي پروګرامونه هم وځنډول.
د افغان ایواک په نوم یوې ډلې چې د امریکا د پخوانی یو سرتیرو فعالو یا په کاربوختو پوځیانو او نورو استازي توپ کوي، د ټرمپ ادارې ته خبرداري ورکړي چې که د ولسمشر لوري د بهرنیو مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لسکونه زره افغانان چې ډیره یې د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نشي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي. د امریکا د سټریټس ټایم رسپانی د پرونی راپور لمخه په هغه لیکي چې دوی د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تلیجلې راغلی چې که امریکا دا استثناوی ونه مني نو نه یوازې به د راتلونکو جګړو پر مهال د امریکا د ځواکونو لپاره د ځای ملاتړ د کمیدو لامل شي، بلکې دا به د اسلامي دولت یا داعش په څیر دشمنانو ته هم دا پیغام ورکړي چې امریکا خپل متحدان پرېږدي. بلکې دا هم ویل شوی چې د دې استثناونه منل به هغه افغان امریکایي سرتیری له خطر سره مخامخ کړي چې د دوی میرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. د متحده ایالاتونو د کانګرس یو شمېر غړیو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپل شبنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی. د کانګرس غړي مایکل مکال سی بی ایس چینل ته ویلي چې امریکا باید دا ډول افغانان وروغواړي او که دا کار ونه کړي په راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. د کانګرس یو بلغړی سکاټ پیټرس پر خپل ایکس پانکشلی چې د هغو افغانانو پرېښودل چې له امریکا سره همکاري کړي پر امریکا اعتماد ته زیان اړوي. په پاکستان کې زرګونه افغانان چې امریکا ته د تلو انتظار باسي وایي چې د امریکا له لوري د دوی د انتقال په چاره کې ځنډ اندېښمن کړي او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هم د دوی لپاره شرایط سخته کړي دي. په اسلام آباد کې یو افغان چې نه یې غوښتل دومې واخیستل شي او ساجی رادیو ته موبایل
په خو یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس اینو سی په نامه یو بل سند شو او هغه ما خصل هر څوک یې خصل نشي سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري کله د اسناد سره دی مړي وخت دی ویزو هم کم کړي یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول بیا راکمه کړي امغه پیسو باندې یو میاشتې نه ویزه درکې.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لومړنیو اقداماتو څخه یو دا و چې له وخت رسیدو سره سم د نیوی ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالو پروګرامونه ودروي. د ملګرو ملتو راپورونه ښیي چې طالبانو هغه افغانان نیولي، شکنجه کړي او وژلي چې د لویدیز له ملاتړه د مخکینی برخمن حکومت لپاره جګړه کړي یا کار کړی دی. خو طالبان دا تورونه ردوي او د پخواني حکومتي سرتیرو او چارواکو لپاره د عمومي بخښنه یادونه کوي چې دوی اعلان کړی و.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی دی ک تر شنبه ورځې پورې ټول اسرایلی ارغمل شوی کسان خوشی نشینو د غزه د اوربن تړون باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورسلغه د خبرداري ورکړې دی چې د حماس توندارې ډلې ویلی دی چې اسرایل د غزه اوربن ته ژمن نه دی، نو په همدې اساس تر بل خبرتیا پورې د اسرایلی رغملو د خلاصون پروسه زندوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینی معنی کې خبرې لرنو ته په دې اړه باندې وویل،
As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
کغلی ترامپ ویل که ټول يرغمل شوی کسان د شنبه ورځې تر 12 بجو را خلاص نشي چې دا از ما په ان باندې یو خو واخدې زوایم چې دغه اوربند لغوه کړی. کغلی ترامپ هم دارنګ ویل چې دا د هغه دریز دی او تصمیم له اسرائیل سره د هغه دارنګ ټینګار وکړ چې باید ټول يرغمل شوی کسان یو یو را خوشی نشي او ټول په ډله ایزو توګه باندې را خوشی شي.
In drips and drabs, not two and one and three and four and two.
Tamawachi د حماس اتونلاری وسلوال د شنبه پورز د سلواغي په وشتمه باندې اسرایلی رغمالو یا بلډله را خوشی کړی، خو د دوشنبه پورز اعلان وکړ چې تر دوی می خبرتیا پورې دغه پروسه زندول ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینه معنی کې خبرلارنو ته د خبرو پر مهال همدارنګ وویل چې ممکن له اردن او مصر سره په دې خاطر باندې خپل مرستې باندې کړی چې د فلسطینی کډوالو د منلو څخه ډډه کړی ده. هغه په دې وروستیو ورځو کې په څو واره ټینګار کړی دی چې غواړي فلسطینیان له غزې څخه مصر یا اردن یا هم په سعودي عربستان ته انتقال شي. دغه خبره چې غواړي امریکا د غزې مالکیت خپل کړي او هغه ځای د سیمې د ملګرو شریکانو په مرسته باندې بیا ورغوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورويش ساته.
نن د فبروري ولسمه په ساينس کې د جنونو خزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې نږدې څلور کال کېږي چې افغان جنې له زده کړو محرومې دي. یو شمېر دوی او د زده کړو د برخې فعالان وایي چې افغان جنو ته د تعلیم زمينه برابر شي کولای شي د بیلابلو علمونو په برخه کې لا ډېر ویاړونه خپل کړي. په دې اړه نور جزئیات د عبدې سپوږمې په ریپورت کې چې د افغانستان د جنونو د روباتیک ټیم دی ویغړې په غاک په لیګ سره اورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د جنونو د روباتیک ټیم تر ټولو ځوان غړې ده، توانې دلې چې د 2024 کال افرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په ستازي توپ د سیفټی وارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل چې د ټولو افغان جنونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
Our achievements
موږ د نړیوالو سیالیو لارې د جنسیتي او کلتوري خندونو ماتولو ته دوام ورکوو او خیو چې افغان جنونی ان په سختو شرایطو کې هم بریا تر رسیدلی شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د جنونو لپاره الهام بخون کړي څو خپل هیلو ته ورسیږو. زده کړې او بشري حق دی. لا خونځي د جنونو من کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. پریکدې چنجونیز د کړې وکړې او دروخنه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 المریز کال د کانکور اول نمره وا او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي، هم وایي چې افغانون جنو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولای شي بیلابلو په ځانګړي ډول د ساينس په برخه کې ستره لاسته راوړنې ولري. نو موري وویل سره لدی چې هر ورځ خپل مو خو ته نږدې کیږي، خو د راتلونکو په اړه اندېښمنه ده.
ای که امروز رویای دیروز را زندگی میکنم.
د شزنن د خپل لیدل خوب ژوندۍ مثال یم او دا ډاکټر کیدو هلی زلی کوم داس مال لپاره هم د خوشاله زیدی او هم د غم خوشاله يم زکه هر روز خپل موخې ته نږدې کیګم خو هر نوې کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادېږي د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټولو افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده
چه در داخل کشور چه برای کسایی که موقتا در خارج کشور مصروف تحصیل هستن به یک مشغله ذهنی تبدیل شده.
نادیا چې د کابل اوسیدونکې د اولش بګم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوې وایي غوښتل یې یوه انجینره شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما غوښتل چې انجینره شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم خو له زده کړو محرومه شوم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یوه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بیا هم تسلیم شوی نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم، هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساينس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د سرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې زده کړو بې برخې شوی. دا یو ستر ناورین دی چې بران ناشونی دی.
د بشري حقونو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقونو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان شوزو او نجونو په ساينس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان جنو روباتیک ټیم لاسته راوړنی د کانکور اول نمران جوني هغه چې بهرنوي په هنتونونو ته بورسیه ترلاسه کړي وي او سلګونو نورې تکړه شدي. دا ټول د افغانستان د پرمختګ نشوي خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو شدي په کورونو کې بندي کړي دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منې کړي دي. دا یو ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11مه په ساينس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي، په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړي ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساينس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې په هنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا ان طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم راوګرځول شوې.
وربشو خو ستالته د مساخیل ولسوالۍ د دوو کورنۍ ترمنځ ډیر شکلنه دښمنۍ چې د یوې خواب کې یو کس وژل شوی او د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په لوزلو په دوستۍ بدله شوې ده. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د خوست مرکز اړوند کونډې په سیمه کې د دې ولایت د مساخیل ولسوالۍ د دوو کورنۍ اوسیدونکو ډیر شکلنه دښمنۍ د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په کوخخونو په دوستۍ بدله شوه او دواړه خواو یو بل په غېږه کې ونیول. قومی مخاور او نرخیان وای خلق لباده یو دخمنه پتنګ چوی او کچیر اخلاصمن خلک د روغ جوړی حسی وکي خکی لوري روغی ته تیاریږي. د مسلمانینو د جرګې یو غړي حاجی حنان مشال راډیو ته ویل
تقریبا دیس کول کیږي دا دوړه د خپل منطقه پرېخوا پرار شوی و بل وطن ته لوړه چې اوس پر په نورو منطقو کې شپې سبو کوي. اخر د موږ د مشرونو د اورما کرامو او د وسنی حکومت چارواکو په حالو زلو او میګه کوم مشرانو په حال زده له دغه ترمنځ بل اخره فیصله وشو.
د یاد پخوانی دخمنه خکیلوری د دوی په منس کې روغ جوړی تخوخ دی وای د ژوند تیر دیر شکالې لستونز او کړهونو سره ملو او ډیر محتاجه تیر کړی دی. د دواړو لور په اساس توپ اول بیک او جوال شاو ویل
ډیر سند ته مخ مخ شو والله خو سره کوم شپې څوراد ته نستای وب سره خورای وي یه خدای پاک وسین خدای پاک سیخ
دا خو راي د شکول مخ کې دی خان بیک نه ول بیک نه یم کړل ولګت تقریبا مشکلات ډیر نه پته شو پک شو اوس په ځان ډیر خوشحال یو د کومونه مشرونه نه چې موږ تاسو سره په خلکو جوړې کړو.
قومي مخاور زیاتوي د بدۍ او دښمنۍ او منفي اغیزې وې کورنۍ پورې نه محدودېږي بلکې د ټولنې نورې برخې هم زیانمنوي او د هر ډول مثبت پرمختګونو په مخ کې د خندونو لامل کیږي. قومي مخاور ملک توریالی منګل وویل
د ټول خوست میشتو ولسونو باندې مې غږ دادی چې ټول باید د امن لاره غوره کړي. د قومي مشرانو علماو د دولت په چوکاټ کې ټولو بدیو ټولو مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي ترڅو دا وطن مو د بیا رغونې او بیا جوړونې په مخ روان شي او د بدیو مخه ونیول شي.
یاد دی وی په لوی پکتیا او په خاص ډول خوست کې د ځمکو غرونو دختو د میراث په ویش او نورو مسایلو باندې ډیر کله دښمنۍ رامنځته کیږي چې کلونه کلونه دوام کوي. د دا ډول دښمنۍ تر ټولو خونړۍ هغه یې څو ورځې مخکې د خوست په علي شیرو کې وه چې له کبله یې د یوې مور په بطن کې د دریو ماشومانو په ګډون دیارلس کسان چې ښځې ماشومان او نارینه لویان په کې ول ووژل شول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وربشو کندهار ته هلته مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت لري. کندهار کې ورځني مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزو یې ژوند لګاڼو ننګونو سره مخ کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
کندهار ښار په زړه کې د مدد څلور لارې په څیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي. ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرودونکي وسایط څخه د کار هیله لري خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنېږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وای ډېری وختونه ناهیلي کور ته ځي. دا غ په وینا په ژمه کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډېریږي ځکه د ساختماني چارو په څیر ډېری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژمه چې شروع شوه دي نو وسوي په دا ژمه کې بس کارونه سره سکوت سوي دي سره کمزور دي کارونه نسته ټول دا انسانان ته سوي نه چې ګر راځي بیا کار دي بیا کاري سره دا یو نیمه بجای و بجای وخت دي دا ګر بیا کار سره ناس کار نه دی روپی دا سوي درو وسه پر دا ټول ژمه دا کم بیا کار په بیا کاری کې رواني مخلوق واجر ټول دا یخه کار نس کوله بل کار نسته کار نسته کارم مشکلات دا غږی کار نسته ساجی حالتوم داسې سره زوی په دې مرخه چا وګه ټوغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او داسې دغه سرمایه نسته شي نسته بس په پور کوم چلو برغه مو کسر
په دې ورستی کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنی دو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړي ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستنسوي وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنې سرپرستی خودل ته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر امر چې راغله نه خوارسته نه روزګاری شي نسته د کور سرپرست زما چې ګټه نه ارسي څه پیدا کیږي په ورځ به درې کې خواري پیدا ځي کله نه پیدا به الله پردا چوک نه سم شام برته کور ته لاسو زه وچ وړو باندې ځان دونه شی ولا کړو. پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راوښ نو ته به خدای رقم چې وځ دغه یو نه عمر سره یو شی سرسوي د دای د داوس پر ولاړ حالت کارونه و شو دغه یو روزګار او دغه ولاد وو ولته به خدای وخت یې کړی دلته چې راغلی ولا کې زیر معلوم دی د خواري دغه بس دغه چوک ترازو کله روزانه په دوه درې ورځې کې کار پیدا سي کله نس پیدا وس به ته لاس کوړه.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو لامل د ټولنې بې وزله طبقه په ځانګړي توګه غیزمنه سوي ده. یو شمیر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. دا غوی په وینا ډېرې کسان له نورو سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو لامل ټول مزدوران دایمي کار نسی موندلای. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسیدونکو دی وای د طالبانو حکومت باید د ساختمانی او نور پروژو لاري دایمي کارونه برابر کړي.
د وو غرغنده و سرازو پر دغه بسکله باندې بل دلته چراس بیکار یو بدلته همیاشتو بیکار کښنستلی انډوال کار نسته. د ولاسه دغه غواړي چنډوال کارونه را پیدا کیو کارو کیو ژوند وکنډوال کارګور د پاره کارې بس دایمي کار انډوال اختایو بل او سره شخنتینو کارنی نو بر مردل تا څه کوچ پجا جرو کې ناس یا پښیدان چوک لا
دا مجبورې حالت چې ګرد په دایرو کې سره ناس ته دوه ځوانان چې ویني ګرد ګرور کور زای بچان نه پات دي مګر دلته د ناس زایم نه لري په بازار کې نه پرېږدي دلته اوس دایرو کې ناس ته ګرور هر څړې په خپل